تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د متعال خدای په نامه د تهران راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو سلامونه او مازدیګر مو پخیر. عزیزانو، نن چهارشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د قوس یا لنډۍ د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر له 3مې نیټې سره سمون خوري. زه فاطمې له خپل محترم همکار خوږیاني صاحب سره او نورو همکارانو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي، په یو ساعته وسنی خبری ټولګه کې به درته د معمول په څیر د خبرونې په سر کې لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې شي. وروسته بیا سیاسي تبصره لرو چې ولې واشنگتن په نړیوال ډګر کې د جنگ د قانون پیروي دی تاسې اوریدلی شئ. بیا به درته د اور او واورې ملګرتیا تر عنوان لاندې ځانګړی مطلب وړاندې شي. له هغې به وروسته به درته د فلسطین د خلکو سره د خواخوږۍ په موخه د زخم او زیتون تر عنوان لاندې یو بل ځانګړی مطلب وړاندې شي چې په همدې سره زموږ یو ساعته خپرونه هم پای ته رسیږي. نو هیله لرو چې تاسو تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیر زیات مننه دوستانو، کولای شئ چې زموږ ټولنیز رسنۍ هم تعقیب کړئ او هلته هم زموږ خبرونه هم واورئ او هم یې وګورئ. نو مخکې تر دې چې خبرونو ته راشو، ورځو یوې لنډې دمې ته له دمې وروسته تاسو خبرونو سره ټکو سره ځرېږو. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي.
د ایران د اسلامي انقلاب سلار خود وفرمایل شزه د کور کارکونکي نه ده بلکې مدیره ده. د ایران ولسمشر وایي د ایران ټینګ اراده لرونکي ملت به د دښمن د ګواښ او فشار په وړاندې تسلیم نشي. د ایران د خواړو او درملو د سازمان رئیس د طالبانو له چارواکو سره د روغتیایي او درملو په برخه کې د ملګرتیا لپاره کابل ته تللی. چین د سفیر د طالبانو له چارواکو سره د چینیانو د وژلو په اړه خبرې وکړې او امریکا د 1900 هیوادونو د کډوالو د کډوالۍ ټول غوښتنې لیکونه ودرول.
بخیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دې هیواد د زرګونو ښځو او نجونو سره په لیدنه کې ویلي چې ښځه د کور کارکونکي نه ده بلکې مدیره ده. په هغه ټینګار وکړ چې په اسلام کې په ټولنیزو فعالیتونو، کسب او کار، سیاسي فعالیت او د ډیرو حکومتي دندو ترلاسه کولو او نورو برخو کې ښځه له نرینه سره برابر حق لري او په معنوي سلوک، حتی فردي او ټولنیز حرکت کې د هغې د پرمختګ زمینه پرانستې ده. حضرت آیت الله خامنایی د لویدیز منحط او پانګوال کلتور د اسلام له لید سره په بشپړ مخالفت کې وبله او زیاته کړه په اسلام کې د ښځې د مقام ساتلو او د جنسي غوښتنو د ډیر قوي او خطرناک جذب مهارولو لپاره په د ښځې او نر په اړیکه د دواړو په پوښاک، د ښځې په حجاب او د واده په تشویقول کې محدودیتونه شته دی چې دا ټول د ښځې له فطرته د ټولنې له مصلحت او حقیقي اړتیاو سره سمون لري. حال دا چې په لویدیز کې د جنسي تمایلاتو د کنټرول اړتیا ته هیڅ پام نه کیږي. هغه په دې مهم رول کې د کورنۍ جوړول یو له مهمو کارونو څخه وبلل او زیاته کړه د لویدیز په ناسم کلتور کې د کورنۍ له هیردو سره برعکس اسلام د کورنۍ د جوړونکي د ښځې، نارینه او اولاد لپاره ځانګړی او متقابل حقونه ټاکلي دي. هغه د لویدیز پانګه شوي کلتور لیدلوری رد کړ او ویل په اسلام کې ښځه استقلال، هویت، توانایی او د پرمختګ امکان لري، خو په پانګوال نړۍ کې د ښځې هویت د نارینه و تابع ګڼل کیږي او د هغې شرف او حرمت نه مراد کیږي او ښځه د نفساني غوښتنو وسیله ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې په امریکا کې وروستۍ رسوای جوړونکي باندونو د همدې کلتور پایله ده. حضرت آیت الله خامنئی وویل د کورنۍ بنسټ ویجاړول او زیانونه لکه بې پلاره ماشوم، د کورنۍ اړیکو کمیدل، د نجونو د ښکاره ډلې او د جنسي بیلاریتوب پراخېدل چې د ازادۍ په نامه خپرېږي د سرمایهدارۍ کلتور لوی ګناهونه دي. د نوموړي په وینا لویدیز سرمایهداري په فریب سره دا ټول غلط کارونه د ازادۍ په نوم مبی او حتی زموږ په هیواد کې هم د دې نوم کار اخلي. حال دا چې د ازادي نه ده بلکې اسارت دی. د اسلامي انقلاب رهبر ویلي چې لویدیز ادعا کوي چې د ښځې لپاره محدودیتونه لکه حجاب د هغې د پرمختګ مخه نیسي، خو اسلامي جمهوري دا منطق غلط ثابت کړ او وی ښودله چې مسلمان او محبوبه ښځه کولی شي په ټولو ډګرونو کې او له ډیرو نورو نه زیات فعالیت رول ولوبوي. هغه د خزي علمي فکری ورداشي چرنيزو سياسي ټولنيزو او روغتي پرمختګونو او د شهيدانو د بیرمنو ل جهادي ملاتړونو سره د خزو لاستراوړنی د ایران په تاریخ کې بي ساري وبللې وویل ایران په خپل تاریخ کې هیڅ کله دومره ډیر علمي مفکوري او د نظر خاوندانی مرمنې نه درلودې لکه څومره چې په اسلامي جمهوریت کې دا پرمختګونه رامنځته شوي. هغې په یو مهمه سپارښتنه کې رسانې ته وویل چې د ښځې په اړه د لویدیځ پانګوالو فکر د ترویج څخه ډډه وکړي. هغه زیاته کړه کله چې د حجاب پوښاک او د ښځو نارینهوو د همکاري خبره کیږي داخلي رسانې باید د لویدیځ خبرې تکرار نه کړي بلکې د اسلام ژوره او کارسازه لید نړۍ ته ور وپیژني چې دا د اسلام د ترویج غوره لاره ده او ډیر خلک په تیره بیا ښځې ورته جذبېږي.
د ایران ولسمشر له بحرانونو څخه د دې هېواد د خلاصون لپاره د ملي ارادې او ولسي مشارکت د اهمیت په یادولو سره وویل دښمن دې پوه شي چې په هیڅ ډول تجهیزاتو او بریدونو نشي کولای یو مقام او ولاړ ملت تسلیم کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د معلولیت د نړیوالې ورځې په دستورو کې پر دې باندې په ټینګار سره چې هیڅ ستونزه د ټولنې له ګډونه پرته نه حل کیږي وویل د خلکو ویشل په خپل او پردي یوه ستر خطا ده. ټول قومونه او ډلې د ایران د عزت غوښتونکي دي او پر همدې ملي ملاتړي ځواک د دولت تکیه د ستونزو د حل لاره ده. نوموړی د ناانډولۍ ستونزو د لیرې کولو او د تعلیمي عدالت د پراختیا لپاره د حکومت اقداماتو ته اشاره وکړه او په ځانګړې توګه د خلکو په مرسته د ښوونځیو جوړول او له زده کوونکو ملاتړي هیله بخښونکي وبلل.
د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی وایي د هیواد د مصالحو او ملت د حقونو دفاع لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ د ملي یووالي او انسجام ساتل د ټولو ګډ مسؤلیت دی او د دښمنانو د شرارتونو په وړاندې د بریا مهم شرط ګڼل کیږي. عراقچی د تیر کال د بهرنی سیاست بدلونونو ته په اشاره د ایران د ملت اتحادي او حماسي دفاع د امریکا او سوینیست رژیم د پراخو بریدونو پر وړاندې د هیواد په تاریخ کی مهمه لاسته راوړنه بللی. د رهبری او خیرتیا د وسلوالو ځواکونو سرخندنی او د ملت یووالی د دې تاریخي بریا بنسټیز عوامل وښودل. هغه ټینګار وکړ چې د ملي ځواک د لا پیاوړتیا د ټولنیز باور ساتنې او د ملي انسجام تقویت خورا مهم دی.
په ایران کې د آذربایجان سفیر علی علیزاده وایي چې د دواړو هیوادونو د لوړو پورو چارواکو ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې سفرونه او لیدنې ترسره شي. علیزاده د ایران او د آذربایجان اړیکې ورورولۍ او دوستانه وبللې او زیاته کړه انشاءالله هر څه به د پرمختګ په لور روان وي. لکه څنګه چې پوهیږئ د ایران ولسمشر تر دې دمه باکو ته دوه بریالي سفرونه ترسره کړي او په نږدې راتلونکي کې به هم په لوړ کچه تګ راتګ ترسره شي، خو دا سفرونه به ولسمشرانو په کچه نه وي. د آذربایجان سفیر د وروستي ایکو غونډې او د دې سازمان د راتلونکي په اړه هم ویل د اقتصادي همکاري سازمان یعنی ایکو سرژنې غونډه د سیمو د آزادېدو وروسته د لومړي وزیر د لومړي ځل لپاره په قرباغ کې د خانکندی په ښار کې ترسره شوه او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم د غړیو هیوادونو له مشرانو سره په دې ناسته کې ګډون درلود. علیزاده زیاته کړه چې د غونډې پایلې ډېرې بریالۍ وې او د غړیو هیوادونو مشرانو اقتصاد، سوداګرۍ، انرژي، فرهنګي او انساني برخو کې د همکارۍ د چټکولو سپارښتنه کړې دي. هغه ویل هر کار د غړیو هیوادونو ترمنځ سوداګري الوریږي او دا اړیکه بلا پیاوړی شي.
د ایران د خوړو درملو د سازمان رئیس د طالبانو له چارواکو سره د روغتیایی او درملو په برخه کې د همکاري لپاره کابل ته سفر کړی دی. د ایران سفارت اعلان کړی چې د روغتیا وزارت مرستیاله او د خوړو او درملو ادارې رئیس مهدی پیر صالحی کابل ته رسیدلی چې د طالبانو له چارواکو سره د روغتیایی همکاریو په اړه خبرې وکړي. پیر صالحی به د کابل د 1404 کال د روغتیایي نندارتون څخه هم لیدنه وکړي تر څو په نندارتون کې د ګډون کوونکو ایراني شرکتونو ملاتړ وکړي. طالبانو څو ځله له ایران سره په روغتیایي برخه کې د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. د صحت افغان درملو نندارتون په کابل کې د شاوخوا 40 ایراني درمل تولیدونکو شرکتونو په ګډون پرانیستل شوی دی. ایراني شرکتونو هڅه کوي چې خپل خدمات او تولیدات معرفي کړي او د افغانستان په بازار کې دوامدار حضور ولري.
د چین سفیر د طالبانو له چارواکو سره د چینیانو او د وژلو په اړه خبرې وکړې. طالبان ویل چې د افغانستان له خاورې به په تاجکستان کې د چینیانو پر ضد برید د دښمنانو کار دی. په دې اړه زموږ خبریال راپور راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر ښاغلي جاوشنګ سره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ خونړۍ پیښې او د کابل بیجنګ د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یادې پیښې په تړاو چې پکې څو چینایي ادبا وژل شوي خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او دا برید یې د هغو دښمنانو کارو باله چې هڅه کوي د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال له ډاکټر محمد نعیم صاحب په کابل کې د چین له سفیر ښاغلي جاوشنګ سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ پیښې او د افغانستان او چین اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وسوې. ډاکټر محمد نعیم صاحب د تاجکستان پر پوله د وروستۍ پیښې په اړه چې په کې چینایات به ووزل سو خواشیني څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې تړاو پلټنې روانې دي او دا برید یې د هغو دښمنانو عمل وباله چې د هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کوي.
همداراز په دغه ناسته کې د چین سفیر جاوشنګ د پیښې وروسته د طالبانو حکومت له لورې د ترسره شوو جدي اقداماتو ستاینه کړې. هغه ټینګار کړی چې برید کوونکي غواړي د افغانستان او چین اړیکې زیانمنې کړي خو دواړه هیوادونه به د ګډو هڅو له لارې د دوی پلانونه شنډ کړي. همدارنګه په دې ناسته کې دواړو لورو د همکاریو پر زیاتوالي سیمه ییز ثبات او د ښو اړیکو د لا ټینګښت پر اهمیت ټینګار کړی.
د چین سفیر د پیښې په اړه د جدي اقداماتو له امله د اسلامي امارت د هڅو او دریځ مننه وکړه او وایي ویل چې د دې پیښې عاملین غواړي د چین او افغانستان روابط خراب کړي. په پای کې دواړو لورو د دوامداره همکاریو او ښو اړیکو د پراختیا پر اهمیت باندې ټینګار وکړ.
هره د نوې چې د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې څو ورځې وړاندې په چینایي ادباو حمله شوې. د راپورونو له مخې په دې برید کې له وسلوالې بې پیلوټ الوتکې ډرون څخه کار اخیستل شوی او درې چینایي کارکوونکي پکې وژل شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د افغانستان ځایي سرچینو خبر ورکړه چې بې پیلوټ الوتکه د غزنی ولایت د اسمان په فضا کې ګرځي. د راپور له مخې د الوتکه غزمې د چهارشنبې په سهار پیل شوي او لا هم روانې وي، خو نه روښانه شوي چې د الوتکې له کومه ځایه پورته شوي دي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له جدي معلولیتونو سره ژوند کوي. دغه دفتر ویلي چې ډیری معلولیت د کالونو جنگ جګړو او ناامنۍ له امله رامنځته شوی. په پیغام کې ویل شوي ماشومان د دې درد لویه برخه پر اوږو وړي. د نړۍ د معلولینو په دې ورځ موږ د دوی له زړورتیا مننه کوو او د ټولو لپاره د یو عادلانه، هر اړخیزو او دوامدار افغانستان غوښتونکي یو. په ورته وخت کې د هیلو ټریسټ په نوم بنسټ ویلي چې 6.4 میلیونه افغانان د ماینونو د چاودنې له ګواښ سره مخامخ دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي نړۍ کې روانې شخړې د نړیوال امنیت لپاره جدي ګواښونه دي او د روان کال د می میاشت کې د پاکستان د هند ترمنځ جګړه ښایي خطرناکه تمامه شوې وه. هغه ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د خپلو ستونزو د حل لپاره جدي فکر وکړي. نوموړي ویلي اسرایلو په غزه کې د انسانیت قتل عام کړی. د کشمیر نه حل شوې مسله د سیمې د سولې لپاره ګواښ دی او جنوبي آسیا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي سیمه ده. د ویلي چې د اقلیم بدلون او د خوړو د کمبود د سیمې جدي ستونزې دي او د تودوخې لوړوالی او سیلابونه اقتصادي ته درون زیانونه اړوي.
امریکا د ګرین کارت او تابعیت غوښتنو په ګډون د 1900 هیوادونو د کډوالو د کډوالۍ اړوند ټول غوښتنلیکونه بند کړل. د امریکایي رسنیو د خبر له مخې هغه هیوادونه چې د دوی غوښتنلیکونه درول شوي پکې افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا، سودان، ترکمنستان، یمن او نور شامل دي. د یو ایس سی آی ایس په وینا د دې هیوادونو اتباعو ټولو دوسیو ته د تایید یا رد په اړه وروستۍ پریکړې درول شوي دي، حتی هغو کسانو ته چې د تابعیت ترلاسه کولو وروستۍ مرحلې ته رسیدلي وو.
بلخوا په واشنگتن کې ډز کوونکی رحمان الله لکنوال تورونه رد کړی دی. 29 کلن افغان رحمان الله لکنوال چې د سپینې ماڼۍ ترڅنګ د هیواد د ملي ځواک پر سرتیرو ډزې کړي وي د ټولو تورونو منلو څخه انکار کړی. د قاضي ویل دي چې ښکاره ده چې وسلوال کس له 3000 میل لري د یو ځانګړي هدف لپاره راغلی او په محکمه کې دا شوي چې متهم د ډزو پر مهال الله اکبر نارې هم ویلې دي.
د خبرونو پای.
د تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوسم سیاسي تبصرې ته غوږ شئ چې په نورو هیوادونو باندې د حملو لپاره د ټرمپ واخ ولی واشنگتن په نړیوال ډګر کې د جنگ د قانون پیرو دی ترنوان لاندې دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ له نشه ییزو موادو سره د مبارزې په پلمه د واشنگتن او د کاراکاس ترمیاز د تاوتریخوالو له زیاتېدا وروسته یو ځل بیا د دغو حملو په دفاع کولو سره هیوادونو ته ګواښ وکړ او وی ویل په هر هغه هیواد بچی امریکا ته نشه ییز مواد قاچاق کوي حمله وشي. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې کابینې په غونډه کې زیاته کړه چې ضربه د هغو کارټیلونو او هر هغه هیواد پر ضد چې امریکا ته د نشه ییزو موادو په قاچاق کې شکمن وي ځکني حمله ترسره کړي. هغه ډاګینه کړه هر هیواد چې دغه کار وکړي او هغه زموږ په هیواد د خرڅ کړي نو حمله به ورباندې وشي نه یوازې وینزویلا. ډونالډ ټرمپ د خپلو تیرو ګواښونو په دوام کې وویل موږ به دغه حمله په ځکني بڼه هم پیل کړو. د ځکه عملیات ډیر آسان دی او موږ هغه لارې چې قاچاقچیان یې کچکوي پیژنو. هغه په اکله ټول اطلاعات لرو او پویژو چې قاچاقچیان چیرې ژوند کوي پویژو چې قاچاقچیان چیرته ژوند کوي او موږ به ژر دغه کار پیل کړو. اټومي وسلو ته د رسیدا لپاره په بې اساسه هڅې او چټي پلمو سره په ایران باندې د حمله په شان نورو موردونو او د نشه ییزو موادو په پلمه دا ځل په نورو هیوادونو باندې د حمله په اکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوی ګواښ یو ځل بیا د نړۍ د عمومي افکارو په ذهنونو کې دغه پوښتنه مطرح کړې ده چې ولی واشنگتن په نړیوال ډګر کې نړیوالو قوانینو او حقوقو ته د پایبندۍ پر ځای د ځنګل په قانون باور لري.
امریکا د نړۍ د بر پوزي او اقتصادي قدرت په توګه تل هڅه کړې ده چې د لوبي قواعد په خپل ګټه ولیکي. د کړچار نه یوازې د ټرمپ په پړاو کې بلکې د امریکا په پخوانیو حکومتونو کې هم لیدل شوی دی. خو د ټرمپ له ګواښ څخه ډکه او په ډاکه لهن او لهجي دغه حقیقت لا پسې ښکاره کړی دی. د دا ډول کړچار یو اصلي دلیل په نړیوال نظم کې د امریکا ځانګړي ځایګی دی. واشنگتن د پوزي اډو په پراخې شبکې درلودلو او هم دا اوس د قدرت له لارې د سولې د سیاست په توسل سره چې ټرمپ یې تعقیبوي ادعا کوي چې په نورو هیوادونو باندې د دباو د راوستلو وس لري او همدغه سخت قدرت سبب کیږي چې ډیر کم حقوقي او ضروري قواعدو ته پام وکړي. په حقیقت کې کله چې یو هیواد پوهیږي چې په نورو هیوادونو باندې د خپلو غوښتنو د تپلو لپاره کافي اقتصادي او پوزي او زارونه لري نړیوال موافقو او ګډو اصولو ته د پایب د پابندۍ لپاره چندانی انګیزه نه لري نو دا هماغه د ځنګل د قانون منطق دی. قدرت د حق ځای ناستای کیږي. لبلی خو د امریکا خارجي سیاست په سخته د قدرتمندو لابیو او د داخلي ګټو تر اغیز لاندې دی. پوزی او صنعتي ودانۍ د تیلو او انرژي شرکتونه او سیاسي د باو ډلې ټول د واشنگتن فیصلو ته په بڼه ورکولو کې رول لري. د حمله کولو یا د بایکاټ د لګولو غوښونه یوازې د جیو پولیټیک هدفونو د پرمخ بیولو لپاره یو اوزار دی بلکې د دې ډلو د اقتصادي ګټو د تامینولو لپاره یو وسیله هم بلل کیږي. په دې اساس دلته د ځنګل قانون په اخلاقي او حقوقي اصولو باندې د خاصو ګټو د تقدم په معنا دی. بل مهم ټکی د امریکا د قدرت په وړاندې د نړیوال اورګانو کمزورتیا ده. ملګرو ملتونو او امنیت شورا په زرونو ښودلې ده چې د واشنگټن د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د ویټو حق او د امریکا سیاسي نفوذ عملا دغه اورګان فلج کړی او په ټپه درولی. کله چې قانوني او ډله ییز سازو کارونه خپل کارندوالی له لاسه ورکړي، نو نړیوال نظم د قدرت د سلطې او بې قانونۍ پر لور ځي. خوږو دوستانو، تاسې خبرونه او تفسیر واورېده. اوس به درته زموږ همکاران یو ځانګړی مطلب وړاندې کړي چې هغه درته د اور او واورې ملګرتیا تر عنوان لاندې دي. له هغې وروسته به درته د فلسطین په اړه هم د زخم او زیتون پروګرام وړاندې شي. په دې سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو تاسې رابولم د دواړو پروګرامونو یو په بل پسې اورېدو ته.
د اور او واورو ملګرتیا.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د واورو او د اور یا د اور او واورو د ملګرتیا تر عنوان لاندې یو کتنه په هغه کتاب کې چې د اسلامي انقلاب د مشر د تایید وړ وو ځانګړي مطلب تاسو ته ز فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
وړاندې کوو. د اور او د واورو ملګرتیانو می کتاب د شهید سعید قهاری د ژوندانه روایت چې معظم رهبر په اړه لیکنه وکړه. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرې.
وګو دوستانو، جګړه تل په خپل خړ او سختې چیرې سره پیژندل شوې ده. یوه داسې چیره چې له لرې څخه یې موږ یوازې اور او لوګی وینو، د چاودنو غږونه اورو او د هغو نارینه و قامتونه وینو چې د جنگ د میدان په منځ کې ولاړ دي. ګویا تاریخ کلونه هڅه کړې چې جګړه په یوه نارینه او وسپنیز چوکاټ کې تعریف کړي، مګر هر جګړه په خپلو پټو پوړونو کې ځان لره جلا نړۍ ده. یوه داسې نړۍ چې په هغې کې ویره، هیلې، خوبونه او د زړه تنګیدل هم موجود وي. داسې نړۍ چې خاموشه مګر ژوره ده. په دې منځومیان کې د جګړې په څنډې کې د ښځو شتون هغه نه اټکل شوی څپرکی دی چې باید په اړه یې وضاحت ورکړل شي. داسې ښځې چې یوازې کتونکې نه دي، بلکې په صبر، په درد، په دعاګانو او په بې غږه ملګرتیا کې د جنگ د میدان ګټونکې هم دي. د جګړې ښځینه روایت معمولا په احسایو، په ارزونو او جاجونو تکیه نه کوي، بلکې په احساس د ژوند په لمس او په وړوکیو حقیقت تونو باندې تکیه کوي چې که روایت شي د تاریخ په پړاوونو کې به ورک نشي. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب د همغو روایتونو یوه نمونه ده. دا کتاب د سپیڅلي دفاع او د ایران په خلاف د عراق د اته کلنې تپلې جګړې یوه نوې کړکۍ پرانیزي. یوه داسې کړکۍ چې د یوې خزینه روایت له زړه څخه یوه لویه تجربه د مخاطب په وړاندې کېږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب یوازې د جګړې د سختو شپو ورځو کیسه نه ده، بلکې د یوې نازکې او ظریفې خزینه کیسې یوه ګډوله هم ده. په دغه روایت کې د کیسې میرمن د سختو حالاتو پر مهال په صبر، زغم او مینې سره اور او واوره یو بل ته څنګ په څنګ کیږدوي او د رنج او کړاوونو له منځه ښکلا رامنځته کوي. ممکنه ده په همدې دلیل ده چې دغه کتاب د زړونو په جلبولو بریالی شوی او د اسلامي انقلاب د معظم لار خود نظر یې هم ځان ته جلب کړی دی. داسې یو کتاب چې د جنگ روایت یې په یوه سخت او اوسپنیز چوکاټ کې نه، بلکې په یو ډیر لطیف او نازک ډول کیسې کې بیان کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې چې عنوان مو هم له دې کتاب څخه اخیستې ده، غواړو د هغه روایت ته یو کتنه وکړو او د اور او واورو سره ملګری شو او د جنگ په ترڅ کې د ژوندانه د هسکوټیټو په اړه هم خبرې وکړو. د داسې یوې کیسې په اړه چې د یوې ښځې له احساسي او لطیف لیدلوري په چوکاټ کې روایت شوې ده. د داسې یو کتاب په اړه خبرې کوو چې د خپل بیل روایت په وسیله او همداشان د معظم رهبر د تقریز له علمه په وروستیو کلونو کې د سپیڅلي د دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په یو ډیر مهم اثر باندې بدل شوی دی. غواړو دا وڅېړو چې د اور او ملګرتیا نومې کتاب څنګه توانېدلی چې د جنگ له منځه یو انساني ښځینه او ښکلي روایت وړاندې کړي. یوه لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ګلونو اوریدونکو، د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب په اصل کې یو ناول دی چې فرهاد خزري لیکلی دی. د تلپاتې ادبیاتو یو داسې اثر چې د جنرال شهید سید قهاری د ژوند کیسه او شخصیت له یو بل اړخ څخه څېړلې، یعنی د هغه شهید میرمنې فرهناز رسولی له نظره. دا کتاب د مستند لیکلو او د مینې د کیسې یو ګډول ده. داسې یوه کیسه چې مخاطب ته اجازت ورکوي د سپاه پاسدارانو د یو پوځي کماندان د څېرې تر شا مینه، انسانیت، زغم، صبر او معنویت وویني. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب کې د شهید سید قهاری او د هغه د میرمنې 50 کلن ګډ ژوند څېړي. د ماموریتونو اوږدمهاله بیلتون له کلونو بیا تر هغو شیبو پورې چې مینه او ایمان د هغوی اصلي پناه ځای پاتې شوی دی.
عزتمن اوریدونکو، شهید سید قهاری د 1401 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 15 نیټه د همدان ولایت په چنار ولیا کلی کې دغه دنیا ته سترګر نه کړې. هغه په ځوانۍ کې د تحصیل ترڅنګ د قرآن مجید زده کړې ته مخه کړه او بیا کلونه کلونه وروسته په 1450 لمریز کال کې د پهلوي د نامشروع رژیم په وړاندې انقلابي مبارزینو سره یو ځای شو. په 1455 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د اسلامي انقلاب له سپاه پاسداران سره یو ځای شو او د همدان بسیج په مدیریت کې مهم رول ولوبوله. هغه په همدې کال کې د پاوې د آزادولو په عملیات کې د شهید مصطفی چمران په ترڅ کې حضور درلودل او وروسته کلونه بیا د همدان نهاون او د کردستان د عملیاتي کندکونو او د آذربایجان د سپاه ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. له جنګ وروسته هم د الغدیر اتلسمه لیوا او د سید شهدا د دریم قل اردو قومانده په غاړه درلودله. هغه بالاخره د 1455 لمریز کال د کب د میاشتې په 15 نیټه د خوی په هسکو سیمو کې په شهادت ورسېدل. له هغه څخه څلور اولادونه عباس، احمد، بنت الهدا او فاطمه په یادګار پاتې دي. د واورو او د اور د ملګرتیا د کتاب کیسې د جنرال شهید سید قهاری له میرمنې سره د اوږدو خبرو اترو اسنادو یا دختونو او آرشیوي فلمونو پایله ده چې فرهاد خزري په ادبي نثر او د کیسې په جوړښت کې تنظیم کړی دی.
د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب نه یوازې د یو فوجي قومندان ژوند ثبتوي، بلکې د هغه احساساتي او کورنۍ اړخونه هم په ګوته کوي. داسې اړخونه چې د جګړې په رسمي کیسو کې ډېر کم لیدل کیږي. د دغه سر یو له اوسمهاله ځانګړتیاو څخه د اضافي واقعیت یعنی AI ټیکنالوژي کارول دي. لوستونکي د کتاب بارکوډ اسکین کولو سره کولی شي اړونده عکسونه، فلمونه او مرکې ته لاسرسی ومومي او کیسه په یو ژوندۍ چاپېریال کې تجربه کړي. د دغه اثر کلتوري او معنوي ارزښت هغه وخت دوه چنده کیږي چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای پرې تقریز ولیکه. تقریز چې ښایي د واورو او د اور د ملګرتیا نومې کتاب یوازې یو ژوندلیک او یا ساده ناول نه دی، بلکې د وفادارۍ، سرشیندنې، قربانۍ او په جهاد کې د کورنۍ د نه بېلیدونکي رول یو ارزښتناک سند دی. فرهناز رسولی د شهید سید قهری میرمن ده او د واورو او اور د کتاب د کیسو بیانونکی ده. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای له تقریر څخه د خپرېدو د شیبې په اړه وایي: ما ځان د داسې پاملرنې وړ نه ګاڼه او په اصل کې مې هیڅ زړه ته هم نه لویدی چې کتاب د هغه د پام وړ وګرځي. کله چې ما ته وویل شول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په کتاب تقریز لیکلی، نو یوه عجبه ژړا زما په ستوني کې ودرېده. ما احساس کړه چې نه یوازې له ما څخه، بلکې د حاج سعید له ژوندانه او د هغه د غربت او د جهاد له ټولو کلونو څخه ستاینه هم پکې شوې ده.
عزیزانو، دا کتاب په 325 پاڼو باندې مشتمل د روایت فت د نشریاتو لخوا چاپ شوی او د جنگ د کیسو د بیانولو ترڅنګ د یوې میرمنې له وفادارۍ څخه انساني انځور، د یوې کورنۍ له هڅو او د یوه قومندان له مجاهدت څخه یو روایت د نوې نسل په وړاندې ایږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب موږ له دې حقیقت سره مخامخ کوي چې هر یو اتل تر شا د ژوندانه یوه پیاوړې ملګری موجوده ده. داسې یو کس چې د جنگ د میدان، د اور او د ژوندانه د سختو حالاتو سوړوالی په یو وخت زغمي. دا کتاب د څېړونکي میرمنې فرزانه مردی د پلټونو پایله ده چې په ترس کې یې هغه د کلونو لپاره د شهید سید قهاري د خاطراتو د راغونډولو او د اړوندو خبرو اترو او اسنادو ته ترلاسه کولو لپاره د دغه شهید له کورنۍ سره تګ راتګ کوله.
د دې دوامدارو هلو ځلو پایله هم دغه کتاب دی چې پکې هڅه شوې ده د یو لوی جنرال د کورنۍ او د شخصي تجربیاتو په اړه په ډېره خوږه او د پوهېدو وړ ژبې کیسه بیانوي، خو په هممهاله توګه یوه مستند هم بلل کیږي. میرمن فرزانه مردی چې د دې کتاب څېړونکي ده، دې ته زیاد چې په خپل کتاب کې یوازې د تاریخي معلوماتو په وړاندې کولو بسنه وکړي، هڅه یې کړې ده چې د شهیدانو، د میرمنو، د ژوندانه ستونزې او د مینهناکې اړیکې روح انځور کړي، څو لوستونکي د ماموریتونو تر شا پټو حقیقتونو څخه خبر کړي. په دې لړ کې میثم موسویان هم د مرستندوی څېړونکي او د کتاب په ادبي او لیکوالۍ او همداشان برابرولو کې کارنده رول لوبولې دی. په پای کې باید ووایو چې د اور او د واورو عنوان یوازې د یو کتاب نوم نه دی، بلکې د هغو انسانانو د ژوندانه د څرنګوالي بیان دی چې د واورو او د اور په میدانونو کې خپل د ژوند لاره ورکه کړي نه ده. دا کتاب د یو لوی قومندان د ژوند حقیقت څرګندوي، یو داسې حقیقت چې پکې یو قومندان یوازې یو مبارز نه دی، بلکې یو خاوند، یو پلار هم دی چې میرمنې ورسره په څنګ کې په مینې او زغم سره د جنگ د سختو شپو ورځو بار یې په مټو ایښی دی.
قدرمنو اوریدونکو، په پای کې غواړو چې په دې کتاب باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تقریز هم تاسو سره شریکه کړو. دغه نوی کار او نوښت د شهید او د شهید د میرمنې ژوند ته یوه بېله کتنه ده، زړه جذبوونکي او اغېرشیندونکي. د هغه په ښکلي او خوږ ترکیب کې د روایت کوونکي خوږ ژبه مؤثره وه، لیکن د شک پرته یا له شک پرته د لیکوال هنر او نوښت او خلاقیت هم مهم رول درلودلی دی. دا خدای درود دی بی پر شهید قهاری او ده هغه په صبرناکی عقلمنې او زړورې میرمنې، او درود دې وي د کتاب په لیکوال او هنرمند باندې.
قدرمنو اوریدونکو، د اور او واورو د ملګرتیا نومې کتاب دغه ځانګړی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان. زخم او زیتون. د تهران رادیو د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د زخم او زیتون یعنی د نومبر 9 نیټه چې له فلسطینی ولس سره د پیوستون نړیوالې ورځې ترنوان لاندې پروګرام دی تاسو ته په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نومبر 9 نیټه ده. نړۍ ګواکې یوه شیبه درېدلې ده. ګواکې د ساتونو ستنې د یوه ټاټوبي پر نوم درېدلې دي. پر هغه ځمکې چې پراخ پوځي تیری پرې شوی دی، اوس د یوه زړه ټپ څیر شوی دی، یعنی فلسطین. نړیوال تکوین یعنی کال هنداره وایي د نومبر 9 نیټه د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ ده. خود دې څو کلمو تر شا د هغه ماشومانو ژړا اورېدل کېږي چې اسمان د مور لاغې کې زیات لیدلې، او هغه دیوالونه چې د شهیدانو نمونه یې په یاد ورزده کړي دي. فلسطین یوازې پر نقشې باندې یو ټکی نه دی، هغه نوم دی چې پیړۍ پیړۍ د دې ځمکې د بچیانو پر ژبه، په شعرونو او د کوست شپو په زمزمو کې تکرار شوی دی. هغه ځمکه چې یو وخت د پیغمبرانو کور وو، او د اسمان او ځمکې تر من پل. اوس کلونه کلونه کېږي چې د سیاست په تیارو، نیواک او د قدرتونو د پټو معاملو په میدان شوی دی د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ. موږ ته یوه تر څو پوښتنه رایادوي، په داسې زمانې کې چې د عدالت او انسانیت په اړه ډېرې خبرې کېږي، ولې لا هم یو ملت د خپلو تر ټولو لومړني حق څخه بې برخې دی؟ له هغه روښانه حق څخه چې په خپل وطن کې ژوند کول نومیږي. مناسبتونه د ژور فکر او دقیق غور لپاره ښه فرصت دی چې پر هغو موضوعګانو چې په ذهن، تاریخ او دنیا کې روان دي. په نړیوال تقویم یعنی کال هنداره کې نن ورځ یوه داسې همداسې مناسبت ته ځانګړې شوې ده، هغه ورځ چې موږ ژور فکر او غور ته رابلي تر څو خپل لید یوه حقیقت ته ژور او مسؤولانه کړو، هغه حقیقت چې نوم یې فلسطین دی.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د فلسطین نوم د رسنیو له سرټیکو او سیاسي شخړو سره وتړل شي، دا لرغونې مځکه د زرګونو کلونو په پخوانیو متنونو کې پراخه سیمه وه او مرکز یې فلسطین و چې کنعان نومېده. هغه مځکه چې له میلاد څخه 3000 کاله مخکې د سامي نسل د قومونو استوګنځای و. د اریحا په څیر خار چې له 10000 کلونو زیات عمر لري او د نړۍ تر ټولو زوړ آبادو خارونو څخه دی، په همدې مځکه کې وده کړې ده. دا خاوره په زرګونو کلونو کې د هغو تمدنونو څلور لارې وه چې له مصر، بین النهرین او د عربستان له ټاپو وزمې څخه یو بل ته رسېدل. فلسطین له پخوا راهیسې د دینونو په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. پا په همدې مځکه کې د تورات، انجیل او قرآن ډیری روایتونه جوړ شوي دي. بیت لحم د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې ځای دی او مسجد الاقصی د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده. دا خاوره پیړۍ پیړۍ مخکې له دې چې د زمانې جنایتکاران اشغال کړي، د هغو خلکو استوګن ځای و چې د الخلیل، نابلوس او غزې په څیر په ښارونو کې د یوه بل تر څنګ اوسېدل او ګډ هویت جوړ کړی و. له 1918 میلادي کال بلفور اعلامیې او د منظمو سیاسي کډوالۍ له پیله مخکې له 90% زیات د فلسطین اوسیدونکي عرب ځایي وګړي وو. دا حقیقت په عثماني سرشمیرنو او له برطانوي اشغال وروسته شمیرو کې ثبت شوی. نو فلسطین نه له اوسیدونکو خالی وو او نه هم بې صاحبه مځکه، بلکې د ریښې لرونکو خلکو او روښانه تاریخي هویت سره یوه ځمکه وه. د فلسطین حقیقت دا دی، یوه پخوانۍ مځکه، یو ځایي ملت او ولس، او هغه تاریخ چې د زمانې جنایتکارانو د سیاسي لوبو له پیل ډیر مخکې پیل شوی و. فلسطین یوازې په خپل خاورې، کورونو او د زیتون په ونو سره نه پیژندل کیږي. ځینې وخت ټول فلسطین د یوې نجلۍ په شاعرانه کلمو کې موندل کیږي چې ریښې په دې ځمکه کې دي، ځکه نجلۍ چې هویت یې د فلسطین په تاریخ او جغرافیا کې لیکل شوی دی، هغه کلمې چې هغه یې لیکي نه پر سپین کاغذ بلکې پر چاودلو دیوالونو، د کورونو پر کندوالو او په څنډو کې د شهیدانو انځورونه معنا پیدا کوي.
ډیرو خوږو او عزتمنو اوریدونکو، بتول ابو کنین د فلسطین د غزې او انجلۍ ده چې ژوند یې د جګړې، لوګي او د شعرونو په پریمانه د فرونو کې تیر شوی دی. هغې خپل لومړنۍ شعري ټولګه په شلکانۍ کې خپره کړه، یوه ټولګه چې نوم یې دی 340 کیلوګرامه. هغه سرلیک چې هره برخه یې د شاعرۍ د بدن یو کیلو وزن دی، د هغې د بدن وزن، د هغې د کړاو وزن. بتول وایي خپل شعرونه په دې کتاب کې راټول کړي دي که یوه ورځ د کنډوالو لاندې پاتې شوه یو څوک وي چې هغه دپان کړي. دا ځوانه جلی چې له 10 کلنۍ پیل کړی دی، مخکې له دې چې له غازې بهر خاکې دی وي، د ادبیاتو نړۍ ته یې مخه کړه او همدا لومړنی کتاب یې د آن مایکلز کاریل چرچیل او حسیب خورانی لیکوالانو له لورې وستایل شو. خو د بتول شعرونه له خیاله نه دي جوړ شوي، له هغه ژوندې تجربې راوځي چې هره کرخه د لولوګي، وینې او ایرو بوی ورکوي. هغه ورځ چې له خپلې کورنۍ سره په یوې ساحلي اپارتمان کې په لاس کې د پلاپل سنډویچ په لرلو سره له کړکۍ بهر ګورې، یونیو توغندی د هغې په 2 کیلومتره کې ولګیږي او لسګونه ښځې، سړي او ماشومان وژل کیږي. دغه نجلۍ وایي ځینې وخت ګواکي وکی نه وي، ګواکي زما بدن نور نه پوهیږي چې باید احساس کړي. خو همدا ظاهري بحثي په شعرونو کې په ټکان ورکوونکو کلمو بدل شوي دي. آیس کریم پلورونکی چې یخ شوي جسدونه پلوري، هغه 15 چې د مرګ په حال کې خارې په غې کې نیولی دی، هغه ماشومان چې د اوربند بیه نه شي ورکولی. د بتول شعرونه د غزې د وحشت جغرافیا د نړۍ په ژبه ژباړي. بتول ابو کلین د خپلو ملګرو له لاسه ورکولو هم شاهده وه. له هغې ډلې فاطمه حسونه، هغه ځوانه انځورګره چې مستند فلم یې هم د کن په فیسټیوال کې نندارې ته له وړاندې کولو مخکې په هوایي برید کې ووژل شوه. د بتول کورنۍ 2 ځله کور په کور تښتېدلي، د غزې له شماله د جنوب تر کیمپونو پورې. هغه تجربې دي چې د هغې په شعرونو کې په دردونکو شکلونو کې راڅرګندیږي. هغه ګوتې چې یو یو په شعر کې پرې کیږي، هغه ماشومان چې د کنډوالو لاندې خبرې کوي، بتول نن سبا نه یوازې یو شاعره بلکې د هغه نسل سیمبول ده چې په کلام، زړورتیا او هیلې سره د مرګ له زړه څخه یې د ویلو لپاره لاره موندلې ده. د ویلو هغه حقیقت چې نوم یې فلسطین دی.
خو نن ورځ یعنی د نومبر 9 نیټه د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ ده. د نومبر 9 نه د یوې ساده پیښې له امله بلکې د یوه تاریخي ټپ له امله په نړیوال جنترۍ کې ثبت شوې ده. په 1948 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په اکثریت رایو سره دا ورځ د فلسطین د خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ تر نامه ونوموله. هغه پریکړه چې ټاکل شوې وه د نړیوال ټولنې پام د فلسطینیانو حقونو ته واړوي، خو په دې تاریخ کې تریخ تضاد پروت دی. ام هغه سازمان چې نن د پیوستون بیرغ پورته کوي درې لسیزې مخکې د 1971 پریکړه لیک په تصویب او د فلسطین د ځمکې په ویش سره د خپل کړکیچ لومړنی تخم وکرلو. هغه پریکړه لیک چې د فلسطین ځایي ټولنې له پامه وغورځوله او د دې ځمکې لویه برخه یې صهیونستانو ته وسپارله. اوس له 40 کلونو زیات وخت تیر شوی چې یوه ورځ د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون په نوم نومول شوی، خو د ملګرو ملتونو چلند له فلسطینیانو د دفاع پر ځای ډیری وخت په درندې چوپتیا او ځینې وخت په جنایتونو کې په ملګرتیا بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ځینو کمیټو کې د صهیونیستي رژیم د استازو ټاکل یا د فلسطین تاریخي ښارونو ته د عبري نومونو ورکول د دې بې تفاوتۍ ښکاره بیلګې دي. سره له دې همدا سازمان هر کال له غړیو هیوادونو غواړي چې د پیوستون لپاره دستوري او مراسم جوړ کړي. هغه پیوستون چې په ظاهراً اعلانیږي خو په عمل کې د جنایتونو او د فلسطینیانو د حقوقو او حقونو نقص په وړاندې له چوپتیا سره همیشه مل وي.
وګوریدونکو، په هغه دنیا کې چې د صهیونیستي رسنۍ واکمنۍ او د استعماري قدرتونو ډیپلوماتیک فشارونه حقیقت تحریف کوي، د فلسطین د یادولو لپاره هر فرصت ارزښتناک دی. خو رښتونې پیوستون د فلسطینیانو ذاتي حقونو په اړه د خبرو کولو په معنا دی. هغه حقونه چې له 1948 میلادي کال راهیسې او له 1971 پریکړه لیک وروسته په همدې د نومبر په 9 نیټه ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی. په کال هنداره یعنی تقویم کې د یوې ورځې ټاکل که څه هم سمبولیک او مهم دی، هغه تاریخي ټاپ نشي ښه کولی چې ملګري ملتونه پکې هم شامل دي. پیوستون هغه وخت معنا پیدا کوي چې د فلسطینیانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په جدي او نړیوالې غوښتنې بدل شي. د دې واقعیتونو پر بنسټ باید وویل شي چې د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ که څه هم په ظاهره توګه سمبولیک اقدام دی، خو په حقیقت کې د ملګرو ملتونو پر ضد د نیوکو کمولو هڅه هم وه. هغه سازمان چې په تیرو لسیزو کې د اشغال یعنی نیواک، اجباري کډوالۍ، خرګوټي جوړونې، د غزې کلابندۍ او د بشري حقوقو ښکاره خلافورزۍ پر وړاندې چوپ پاتې شوی دی، خو همدغه ورځ یو فرصت دی چې دنیا بیا په روښانه توګه هغه حقونه یاد کړي چې له فلسطینیانو څخه اخیستل شوي دي. کورونو ته د بیرته ستنېدا حق، د نیواک پای ته رسولو حق او د فلسطین په ټوله تاریخي جغرافیې کې د خپل برخلیک د ټاکلو حق. نننی رښتونې پیوستون دا دی چې دا حقونه بیا وویل شي، وغوښتل شي او د هغه ملت تر څنګ ودرېږي چې کلونه کلونه کېږي د همدې لومړنۍ حقوقو لپاره مبارزه کوي.
د زخم او زیتون قدرمنو اوریدونکو، نن له 48 کلونو وروسته چې ملګرو ملتونو د نومبر 9 نیټه د فلسطین له خلکو سره د نړیوال پیوستون ورځ ونوموله، لا هم تاریخ تضاد پاتې دی. هغه سازمان چې په خپلو ناعادلانه قطعنامو سره د فلسطین د کړاوونو یوه برخه جوړه کړې ده، د همغه ملت لپاره د پیوستون ورځ ټاکلې هم ده، خو دا ورځ کولی شي له یوه نمایش اقدام څخه زیات معنا ولري که د سازمانونو له سړو بروکراسۍ څخه راووزي د نړۍ د آزادو خلکو په زړونو کې معنا پیدا کوي. حقیقت دا دی چې نړیوالې ټولنې په ډیرو حساسو شیبو کې هغه ډول چې باید د فلسطینیانو ترڅنګ وای نو او ندی. لسکونه قطعنامې د کاغذ پر مخ پاتې شوي، په عمل کې خارګوټي جوړونې دوام وکړ، د غزې کلا بندي زیاته شوه، د شهیدانو شمیر شیبه په شیبه لوړ، او فلسطین لا هم د جعلي صهیونیستي رژیم د وحشي بریدونو ښکار شو. بېله شکه لا هم شته کسان چې فلسطین نه یوازې یوه سیاسي دوسیه بلکې یو لوی انساني امتحان ګڼي. د دوی لپاره د نومبر 9 نیټه کولی شي د تړون نوي کولو ورځ وي، تر څو ووایي چې موږ دا کړاوونه ونیوو او په ټول وجود او په همدردۍ سره د فلسطین د مظلومو خلکو تر څنګ ولاړ.
ډیرو قدر منوردونکو، د زخم او زیتون په نوم دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tauba aya 13 hadi aya 15.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.